रेडियो د طالبانو ترمنځ اختلافات او پترس کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر کار پری شود. د طالبانو یو مشر ازادي رادیو ته ویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. د ازادي رادیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوبی. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نړیوال خبرونه ملالۍ بشیر پلان کوي. ملالۍ جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مننه شیبر صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ نن په بهرنیو خبرونو کې اورو چې تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده، او پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. د اعدام سوي کس د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و، او په توقیف کې په زور ورباندې دا جرم منل سوی و.
بلې، مخکې تر دې چې بهرنیو خبرونو تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورنۍ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې په دوام یې ټینګار کړی دی وغندلې. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي دي، او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هېواد ته د ګازو د واګنونو انتقال پیل شوی دی. د خبرونو تفصیل، د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د مظاهرې په ترڅ کې د وسلوال طالبانو د نوي مشر هغه څرګندونې چې د جګړې په دوام یې ټینګار کړی وغندلې. مظاهره کوونکو ویل افغانان نور له جنګه ستړي سوي او وسلوال طالبان باید د سولې لار خپله کړي. دوی له ګاونډیو هیوادونو څخه هم وغوښتل چې په افغانستان کې د روان جنګ د ختمولو په هدف د افغان حکومت سره د سولې د تامین په برخه کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې د سولې خبرې د دوی په اصطلاح د دښمن تبلیغات سوي او د جګړې پر دوام یې ټینګار کړی دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په نهر شاهي ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو د ځپلو په هدف تصفوي عملیات پیل کړي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ډېرېدو او په اړه د خلکو د شکایتونو پر اساس عملیات پیل کړي دي. ښاغلی قادري وایي چې دغه عملیات تېره شپه پیل سوي چې تر 2 نورو ورځو پورې به ادامه ولري. هغه د دې عملیات پر مهال افغان سرتیرو او وسلوال طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. وسلوال طالبانو هم تر دا ماله څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. د دغه ریاست خبر پاڼه وایي چې په لوګر کې د محمد علي اماراتي په کور چې اوس له دایي سره یوځای سوی عملیات کړي او د انتحاري حملو واسکټونه او یو شمیر نور مهمات ترې نیولې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې وسلوال مخالفینو پلان درلود چې د نیول سوو موادو څخه په استفادې په لوګر کې پر څو دولتي تاسیساتو باندې حمله وکړي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تېرې شپې را په دې خوا هېواد ته د ګازو د واګنونو انتقال پیل سوی دی. د دې وزارت ویان مسافر کوکندي نن رسنیو ته وویل چې د هېواد په شمال کې د امنیتي ستونزو زیاتېدو د مایع ګازو پر وارداتو او انتقال باندې منفي تاثیر کړی، او زیاته کړی چې په نږدې 4 ورځو کې به د مایع ګازو بیه بیرته راټیټه سي. په دې وروستیو 4 ورځو کې د مایع ګازو بیه په هر کیلو کې له 10 څخه تر 15 افغانۍ پورې لوړوالی راغلی، او خلکو یې په اړه شکایتونه کړي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. د تاجکستان ملي امنیت دولتي کمیټې نن ویلي چې له پولیس سره په نښته کې 15 قاچاق وړونکي وژل سوي او شاوخوا 330 کیلوګرامه چرس او وسلې ځینې نیول سوي دي. د کمیټې په وینا د افغان قاچاق وړونکو 4 وسلوالو ډلو چې پکښې تر 15 زیات کسانو له تېرې اونۍ راهیسې هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه تر پوله واوړي، خو دا هڅې شنډې سوې. د خبر له مخې د تاجکستان سرحدي ساتونکو د هیڅ ډول تلفاتو راپور نه دی ورکړل سوی. د کمیټې د چارواکو په وینا دغه ډلو منځنی آسیا هیوادونو او روسیې ته د غیر قانوني وسلو په قاچاق کې لاس درلود. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي له جنوري میاشتې راهیسې د افغان قاچاق وړونکو لخوا تر پوله د تېرېدو 18 هڅې شنډې کړې دي. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. اعدام سوی کس شفقت حسین نومېده او پر دې سربیره چې د بشري حقونو د ډلو لخوا د اعدام د لغوه کولو غوښتنې سوي وې، د زندان چارواکو نن وویل چې حسین پرون ماښام له خپلې کورنۍ سره د آخري ځل لپاره تر لیدو وروسته په کراچۍ کې نن د سهار پس پیدو زنده سو. د حسین مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګید دی 14 کلن و او په توقیف کې په زوره ورباندې دا جرم منل سوی و، خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د ده عمر په قتل کې د تورنېدو پر مهال تر 40 کاله زیات و. د قانوني ستونزو او د ملګرو ملتونو او نړیوال بشري حقونو د فعالانو د انتقاد له کبله د حسین اعدام سږ کال څلور ځلې ځنډول سوی و. حسین د کشمیر وګړی و او د کشمیر د حکومت لخوا پرون د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین څخه غوښتنه سوې وه چې دا اعدام وځنډوي او په دې اړه نور تحقیقات وکړي، خو بیا هم حسین زنده کړل سو. د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کردان د دې سیمو د آزادولو لپاره له اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ شول چې غرونو ته وتښتي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خپرونه کې اورو. هغې روسي سیاستوالې چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. د اوکراین د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر نن وویل چې د ولسمشر پترو پوروشینکو لخوا د لاسلیک سوي یوه فرمان له مخې له دې مخکې چې ماریا ګایدار ته د اوکراین پاسپورټ ورکړل سي د اوکراین تابعیت ورکړل سو. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل شکاشویلی چې اوس د اوکراین د اوډیسا سیمې والي دی میرمن ګایدار د خپلې مرستیالې په توګه اعلان کړه. درویشت کلنه ماریا ګایدار د روسیې د نویمې لسیزې د ولسمشر بوریس یلسن د وختو د صدراعظم او اصلاح غوښتونکي یوګور ګایدار لور ده. ماریا ګایدار د روسیې د اوسني ولسمشر ولادیمیر پوټین له سختو منتقدینو څخه بلل کېږي. د تاجکستان او قرقیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرقیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. د قرقیزستان په جنوب کې د باتکین روغتون د رئیس مرستیال زلکار بیگ مرادوف د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د دوو ټپیانو وضعیت ډیر خراب دی او دوه نور لږ ټپیان سوي دي. دا پیښه پولې ته نږدې پرون پیل سوه او د قرقیزستان د کوکتاش کلي او اوسیدونکو د تاجکستان چورکو کلی ته د اوبو د بهیر مخه ونیوله چې په پایله کې تاجکانو لاریون پیل کړ. د کوکتاش او چورکو کلیو شاوخوا 1500 اوسیدونکي پرون له پولیس سره راټول سول او پر یو بل یې ډبرې ویشتل پیل کړل. د دې نښتې له کبله کورونو ته زیان رسېدلی او خلک پکښې ټپیان سوي دي. قرغیز او تاجک سرحدي پولیسو وروسته وضعیت تر کنټرول لاندې کړ. په وروستیو میاشتو کې د قرغیزستان او تاجکستان او د قرغیزستان او ازبکستان پر پولو له هغه وروسته وضعیت ترنګلی سوی دی چې د اوسیدونکو او سرحدي ساتونکو ترمنځ نښتې وسوې. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15.19. په کندهار کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.24. هرات اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.23. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 6.24. غزنی اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.18. بامیان اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3.9. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3.18.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې خبری مجلې په دوام مو د طالبانو له یوې غونډې خبرو.
غوښنه سره
د ملا منصور د مخالف ډلې له یو مشر ملا عبدالمنان نیازی سره هم شخیدلی و.
اکثریت مسؤولین د دغه ټاکنې سره مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب آغا دی، هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی.
د طالبانو د همدې اختلافاتو موضوع مو د سیاسي چارو له یوه څېړونکي احمد شاه سپر سره شریحه کړې.
د طالبانو اختلاف سره موجودې ځینې غواړي چې د سولې لپاره مذاکرات تر سره شي، لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل.
په دې یو ساعته خبري مجله کې مو د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د پایپ لاین په لاره کې له شته خنډونو خبرو.
اساس مسائل پات دی د وطلبی و اعلان و انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیت مسائل حل.
د همدې ستونزو سربیره پاکستان وایي چې په لنډ وخت کې به د دې پایپ لاین د جوړېدو کارونه پیل شي. د طالبانو د نوي مشرتابه د ټاکنې پر سر د طالبانو په منځ کې د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر کار پرېښود. سید طیب آغا چې ویل کېدل څو ځلې د افغانستان له حکومت سره د سولې غیر مستقیمې خبرې ترسره کړې دي، ویلي دي چې د طالبانو مشر باید د هغو طالبانو له منځه ټاکل شوی وای چې عملا په جګړه کې حضور لري. سید طیب آغا همداراز په دې اړه چې ولې د طالبانو مشرتابه د ملا محمد عمر د مړینې مسله پټه ساتلې ده خواشیني څرګنده کړې ده. نوریاس نوریا په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې وروسته د دې ډلې د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر د طالب مشرانو ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو اختلافاتو په ترڅ کې سید طیب آغا چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و خپله دنده پرېښوده. سید طیب آغا په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې د ورځې ناوخته خپره کړې ویلي چې ما پریکړه وکړه چې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر د مشر په توګه کار پرېږدم، ځکه زما سیاسي رول ختم شوی او نور به د اسلامي امارت د پریکړې یا اعلامي خپرولو یوه برخه نه یم. طالبانو د افغانستان له حکومت سره د غیر مستقیمو یا مخامخ خبرو په اړه په خبرو کړو بیانونو کې تل خپل سیاسي دفتر ته چې په 2013 کال د قطر په پلازمینه دوحه کې تاسیس شوی او سید طیب آغا یې مشرو اشاره کړې او ویلي دي چې سیاسي دفتر یې بشپړ صلاحیت لري چې د دغو خبرو په اړه پریکړه وکړي یا څه ووایي. خو په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ ترسره شوی خبرو ته په پام سره چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې وشوي، ویل کېږي چې د طالبانو په استازیتوب هغو کسانو برخه اخیستې وه چې د طالبانو نوي مشر ملا اختر منصور دغو خبرو ته استولي وو. د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر د راپورته شویو اختلافاتو په اړه څو ورځې مخکې په کوټه کې د طالبانو یو مشر ملا حسن روحاني ازادي راډیو ته وویل چې هغه په یوه غونډه کې چې څو محدود مشران پکې وټاکل شوی او یو زیات شمیر مشران یې له ټاکنې سره مخالف دي. سید طیب آغا هم د خپل استعفا په خبر پاڼه کې دغو اختلافاتو ته اشاره کړې او ویلي دي چې د طالبانو نوی مشر باید د افغانستان دننه د طالبانو د جنګیالیو له منځه ټاکل شوی وای. د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو مخکې هم د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو راپورونه ورکړل شوي وو. له یو شمېر طالب مشرانو سره هم په دې وروستیو کې په دې اړه چې آیا مشر یې ژوندی دی که نه شکونه راپورته شوي وو او غوښتنه یې کړې وه چې د تصویري پیغام یا له بلې لارې دې وښیي چې هغه ژوندی دی. سید طیب آغا هم دې مسئلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې دی هم د طالبانو د مشرتابه پر پریکړې چې د ملا عمر مړینه یې پټه ساتلې وه ډېر خواشینی دی. هغه ویلي چې څو ځلې دا مسله مطرح کړې وه چې دی دې ته اړتیا لري چې ملا عمر په خپل غږ ورته هدایت او سپارښتنې وکړي، خو هر ځلې یې غوښتنه رد شوې او ورته ویل شوي چې د دې شي اړتیا نشته. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې په وینا له ملا اختر منصور سره د سید طیب آغا اړیکې ښه نه وو، حتی هغه وخت هم د دوی ترمنځ مناسبات ښه نه وو چې ملا عمر ژوندی وو. یوه مسله چې د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور له ټاکنې سره مخالفینو راپورته کړې دا ده چې هغه د یوې کوچنۍ ډلې لخوا ټاکل شوی، نه په یوې لویه غونډه کې. په خپله د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو چې تر پرونه پورې چا نومونه هم نه پېژندل له دغه ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی دی. له بلې خوا د دې لپاره چې طالبان د خپل نوي مشر پر سر اختلافات کم اهمیته وښیي، د تبلیغاتو په ترڅ کې د بیانونو په خپرولو او هم په خپله ویبپاڼه کې د ویډیوګانو په ښودلو سره دغه اختلافات ردوي. په یوه نوې ویډیو کې چې طالبانو خپل ویبسایټ ته پورته کړې ښکاري چې په یوه میدانی کې ډېر خلک ناست دي او د سټیج پر سر یو ملا د اسلامي امارت په استازیتوب د ملا عمر د مړینې د خبر تر څنګ اعلانوي چې ملا اختر منصور نوی امیر المؤمنین ټاکل شوی او د هغه بیعت وکړي. خو د حاضرو ګډونوالو له لورې د تایید د غږونو تر څنګ ډېر داسې غږونه هم اورېدل کېږي چې د دې اعلان تایید تر پوښتنې لاندې راولي.
غوا بنسي خبره، غوا بنسي غوا بنسي آرام سره
د طالبانو د نوي مشر په توګه د ملا اختر منصور د ټاکنې پر سر روانو اختلافاتو ته په پام سره افغان چارواکو هغه د ځان په ګټه بللی او ویلي دي چې له دې سره ښایي یو شمېر وسلوال طالبان له جګړو لاس واخلي، خو بل لور ته د ځینو کارپوهانو په وینا له دې وروسته به ښایي ګرانه وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې چې د ملا اختر منصور له ټاکنې سره په ټپه درېدلي ښې مخ ته لاړې شي، ځکه د دوی په وینا ملا عمر هغه مشر و چې ټول طالبان پرې راټول ول. ملا اختر منصور چې ویل کېږي د جولای په اوومه نېټه یې د پاکستان په مری کې د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو ملاتړ کړی و. د طالبانو د نوي مشر په توګه په خپله لومړني صوتي پیغام کې د دغو خبرو پر دوام شک څرګند کړی دی.
د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د دوی د قطر د دفتر مشر کار پرې شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې د طیب اغا دا خبره تر دې دمه نشي تاییدولی. د طالبانو د همدې اختلافاتو مسله د طالبانو له یوه مشر ملا عبدالمنان نیازی سره رضوان مراد شریکه کړې ده. دغه مرکه سره اور
یا دا خبره غلطه ده، دا پروپاګاندا دی. د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب فعلاً تقریبا ګڼه مخ کې او ځای کې د ډیرو علماو په مخ کې جلسه وکړله، هغه ته تقریر وکړلې.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې په زیاتو سیمو کې ملا صاحب منصور ته خلکو بیعت کړی دی، زیاتو قمندانانو او زیاتو مشرانو، او څنګه چې تاسې هم ویلي دي چې د کوټې د رهبری شورا اکثریت غړي غواړي چې د مشر ملا صاحب زوی د مشرې پر ځای راسي، دغه اختلافات حل سوي دي او که څنګه؟
نه، موږ داسې خبره نه ده کړی چې د امیر المؤمنین مرحوم زوی مولوی صاحب محمد یعقوب دی پر دې ځای باندې راسي. موږ دا ویلي دي چې دا وطني ټاکنې د اسلامي امارت د ټولو مشرانو مجاهدینو د خواته په شمول د امیر المؤمنین د کورنۍ د خوا دا رد دی. دا د محدودو خلکو په لاس باندې دا کار شوی دی او دا موږ مناسب نه بولو. او بل دغه کومې خبرې چې دوی د بیاتو دا کوي په مجالسو کې، هغه هم سوی استفاده زه بولم، په دې خاطر چې ټول مؤمنان ټول مسلمانان د افغانستان دي که د ټولو برصغیر دي. د امیر المؤمنین په مرګ او په شهادت باندې ډېر خواشینی دي او ډېر خوابدي دي. هر څوک په خپلو ځایونو کې په خپلو کورونو کې په خپلو مسجدونو کې جلسې میشي. دا جلسې څخه دوی کله کله تعبیر سیاسي استفادې کوي، د هغو ته بیعتونه غواړي د خلکو څخه. بعض ځای کې څه شخړې پېښ شوي دي په دغه باندې چې خلکو ته درېدلي دي چې موږ د دغه بیعت سره مخالف یو، د دغه بیعت سره او د دغه ټاکنو سره مخالف یو. د دغو مجالسو څخه، د تعزیتي مجالسو څخه، د فاتحو د ځایو څخه ته استفاده مه کوي. نو په دې اساس موږ د نوې اسلامي اماراتي شورا دا اعلامیه صادره کړله چې د ټولو مجاهدینو څخه د منصور صاحب د انډیوالانو څخه دا وغوښتله چې د دغه فاتحو د مراسمو څخه سیاسي استفاده مه کوئ، بیعت مه غواړئ، خدای مه کړه چې مجاهدینو په بابین کې څه مشکل رانشي.
نیازي صاحب، د قطر د دفتر څخه خبره شوې اعلامه وي چې سید طیب اغا هم د همدې مشکلاتو د طالبانو په منځ کې دغه د اختلافاتو له امله استعفا ورکړې ده، له هغه نه خبر یاست؟ د قطر دفتر تاسو سره هم نظر دی؟
بالکل، زه دا درته وایم اکثریت مسؤلین د دغه ټاکنې څخه مخالف دي. د دې جملې څخه سید محمد طیب اغا دی، هغه خپل استعفا یا د وطني ټاکنې تردید برای اعلان کړی دی. خپل اعلامیه هغه خپل په اعلامیه کې هغه مضمون لیکلی دی چې هغه ملت د ټول ملت لپاره پکار ده چې هغه واوري وی ګوري چې طیب اغا چې کوم مضمون لیکلی دی هغه سوال دی د ټول ملت، د افغانستان د ملت او خصوصا د مجاهدینو سره دا موجود دی.
آیا که دا اختلافات هم داسې دوام وکړي د سولې خبرې څنګه کیږي او د دې اختلافاتو د حل لپاره تاسو څه کوئ؟
مسله ډېره اسانه ده، ډېره ساده ده. موږ مراد ټول مجاهدین که منصور صاحب ډله ده که دا نور انډولان دي، دا ټول علما دي، ټول طالبان دي. دو د پخوانۍ ترخې تجربې چې قمندانانو یا جادي مشرانو په فلسفه لوی لوی درسونه عبرتونه اخیستي دي او دا هغه خلک دي چې په دې پوهېږي چې د یو مسلمان وینه که نه هغه تویسې لکه ټوله دنیا چې وژلې دوی په دې دغه باندې عمل لري. دغه اوسنی موجوده کم لږ اختلاف پیدا شوی دی او علما په دې موضوع کې لګیا دي. تقریبا د دې مجلس هم د ریدو په حال کې دی، کیدای شي په دا دوه ورځو کې دا غټ مجلس علما و جوړ شي. نو دا موضوع ان شاء الله ډیره اسانه ډیره ساده ده. د دې د منصور صاحب د خواځه هم تقریبا دا شي اشاره راغلي دي چې زه هر خبرې ته تیار یم، زه د انډیوالانو جوړجاړي ته غاړه ږدم. زما دا امید ده چې دا ټول انډیوالان خپل خواهشاتو او د شخصي مفاداتو یا درمادیاتو تیرسي او ټول علماو ته چې هغه د افغانستان ټول علما دي او د دین سره خواخوږي دي او د خدای سره بیرېدونکي خلک دي، هغه به انشاءالله داسې فیصله وکړي چې ټولو مسلمانانو دپاره د افغانستان مسلمانانو دپاره اسلامي عمارت دپاره په ګټې هغه به انشاءالله دا ټول اختلافات ژر حل کړي.
د افغانستان له حکومت سره دا د سولې خبرې چې پیل شوې دغه پروسه به پر مخ ولاړه سي یا تاسې به وروسته باید دریځ غوره کوئ که څنګه؟
د افغانستان د حکومت سره د سولې خبره د دا موجوده مسایلو په دویم مرحله کې قرار لري. زموږ علما چې زموږ دغسې غټې غټې مسلې چې هغه را حل کولی شي زموږ دپاره د دغه مسلې مسیر هم معلومولی شي. موږ بیا د دې علماو ته د افغانستان د ملت څخه د قومي شخصیتونو څخه د ټولو څخه به نظر غواړو چې موږ د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په باره کې مجوز لرو پیدا کولی شو که نهشو پیدا کولی، هغه وخت به انشاءالله بیا د هغه دپاره تصمیم ونیولشي.
د افغان طالبانو استازي عبدالمنان نیازی د مرکې په پیل کې هغه راپور رد کړ چې د ملا محمد عمر پر زوی حمله شوې ده. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دی 99920350 او بله شمیره ده 0800-822-1555 او همدا د طالبانو د اختلاف مسله د ازادي راډیو له لارې له موږ سره شریکه کړئ او خپل نظر راته ووایست. خو په وروستیو کې د طالبانو یو مشر لکه ملا حسن ازادي راډیو ته ویلي و چې نوي شورا به جوړوي او د مشر پایس د ملا منصور اعلان دا او د ملګرو ته د منلو نه دی. د طالبانو نورو یو شمېر نورو مشرانو هم ورته خبره کړې وه. په کندهار کې مو د سیاسي چارو له څېړونکي احمد شاه سپر سره د ټلیفون له لارې شېبه مخکې د همدې اختلافاتو په اړه پوښتنه وکړه چې د طالبانو د اختلافاتو اصلي علت د ملا محمد عمر د مړینې اعلان دی که وار له مخه د اختلافاتو ته زمینه برابره شوې.
د طالبانو په منځ کې د قدرت پر سر د پخوا څخه هم جګړه روانه وه، خصوصا د هغه وخت څخه چې ملا محمد عمر د دوی له منځ څخه غایب وو. کله چې د ملا محمد عمر مرګ اعلان شو نو دوی سره راپورته شول او اوس یو شی څرګند دی، هغه دا دی چې د طالبانو په منځ کې ډېر قوي او عمیق اختلاف موجود دی. څنګه چې هم څرګندېږي مثلا د ملا محمد حسن رحماني وینا چې یا مرکه چې د ازادي راډیو سره نشر شوله او یا د سید طیب هغه استعفا چې دا د خطر د دفتر مسؤول و لوړ موقف یې درلودی، او هم پرون ورځ په پاکستان د کویټې په ښار کې د پښتون آباد په کلي کې یو برخورد هم سره شوی دی چې په هغه کې یو کس دوه کسه د زاګاردانو څخه د دوی زخمیان شوي هم دي.
سپر صاحب، که څه هم په کوټه کې د طالبانو ترمنځ د برخورد خبري آزادو سرچینو تر اوسه نه دي تایید کړي، خو له لویه سره که د طالبانو اختلاف ته راشو په لنډمهال موده کې به د دې تاثیر د افغانستان پر وضعیت څه وي او په اوږدمهاله به یې تاثیر څه وي که په لنډو یې تشریح کړي لطفا؟
په وروستیو وختو کې د پاکستان د تعهداتو پر اساس د افغانستان خلکو او دولت یو امیدواري د سولې په باره کې پیدا شول. خلک خوش کړېدل چې طالبان دا دي د مذاکرو میز ته حاضر شول، د افغان دولت سره مذاکرې شروع کړې، خصوصا دوم پړاو ته خلک ډېر امیدوار وو چې ګوند یې وکولی چې دا دوم پړاو کې اوربند منځته راشي. خو په هر ترتیب د ملا محمد عمر د مړینې اعلان په داسې حالت کې چې یو شپه او دوه شپې مذاکرات ته پاته وو، او بیا د نوي مشر تابه د خوا څخه د سولې مذاکرات ردول او هغه د دشمن تبلیغات بلل او یا جهاد ته ادامه ورکول، دا د خلکو د مایوسۍ سبب ګرځېدلې. خلک ډېر کرکه دي خبرو ته ګوري، د خلکو امیدونه د خاورو خاګه شوي دي. حاجه اقل په اوس مرحله کې زه داسې فکر کوم چې د طالبانو پر دغه مسله اختلاف سره موجود دی. ځینې غواړي چې سوله د سولې دپاره مذاکرات تر سره شي، لکه ملا محمد حسن رحماني چې دا خپل بیان کې وویل. ځینې بیا غواړي چې د سولې مذاکرات تر سره نه شي. زه فکر کوم چې تر یو وخته پورې به دا مذاکرات وځنډول شي.
تاسو ویل سي ملا حسن د دې پلوي کوي سي د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته ولاړې سي. همدارس د دوی یو بل مشر ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته ورته خبره کړې وه چې به نوي شورا جوړوو او بیا به له هغه لارې د سولې خبرې مخته یوسو. ستاسو په باور د ملا حسن ډله پیاوړې ده د طالبانو په منځ کې او کنه دا د ملا منصور سي د سولې د خبرو پلوي نه کوي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس خو په د نظامي برخه کې ملا منصور په قمندانانو کې ډېر فعال دی. هغه ګروپ چې د نیازي صاحب و د ملا محمد حسن اخوند و د رهبرۍ په سطح کې نفوذ لري، ډېر لري، ولې داسې هم نه ده لکه ملا منصور صاحب چې د سولې پر ضد د جګړې د دوام شعار ورکوي. ممکن دا شعار هم تاکتیکي بڼه ولري، اما په جبهاتو کې چې موږ ته رامعلومېږي ډېر خلک د سولې پلویان دي. نو دا بهیر که د پاکستان علاقه مندي موجوده وي او د افغانستان د خلکو اراده وي، د دې مخه نسي نیول کېدلی. امکان لري د سولې پروسه چټکه سي.
احمد شاه سپر، مننه چې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
تشکر.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دې برخه کې به ټلیفونونو ته مخه کړو. یو اوریدونکی پلان کې را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او نظر را سره شریک کړئ. بلی،
سلام علیکم. ورز جان، څنګه جوړه؟ په خیریه؟
مننه. لطفا په لنډو باندې، سو وخت هم ډیر کم دی، خپل نظر.
تشکر. ما الانګول یم د غور د ولایت خبرې کوم. وره دا خبرې چې چوکۍ ته یا منصور عبدالله یا د ملا محمد عمر خان سوی دا ول نه سره جوړیږي. دا به سي ایران هم سره په سر کې دا خبر دوم چې ملا محمد عمر خان پر دې حمله شوی دی. زه دا خبر ردوم. دلته موږ معلومات لرو، موږ تلیفونونه ورسره لرو.
مننه، ستاسو نظر هم واخیست. وخت کم دی، د بل اوریدونکي نظر به هم واخلو. بله، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم.
تشکر. زما نظر دا دی چې د طالبانو تر مابعد اختلاف ورځ ساعت په ساعت عمیقېږي. او هغه دی د قطر د دفتر مشر صاحب هغه هم استعفا وکړله. که دوی دغه خپل اختلافات په دې زړه سره حل نه کړي، تاسو ته د اطمینان در کوم چې د طالبانو
مننه. وخت اجازه نه راکوي چې د نورو اوریدونکو څرګندونې هم راواخلو. وخت اجازه نه راکوي چې د نورو اوریدونکو ټلیفون واخلو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به مو د لغمان د قومي مشرانو او مخورو له دې پریکړې خبر کو چې د کوکنارو کر په خپل ولایت کې نه پریشتي.
د دولت نو لور د خارجي موساتو لخوا له غوښتنه ده چې لغمان د لپاره او کافي پروژې هغه کې ځکه زموږ ټول ځوانان بېروزګار دي.
په کابل کې مو د مور د شیدو د ورکړې نړیواله ورځ نن ولمانځل شوه.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت کې شروع کیږي 90% لوړه شوې ده.
په کابل کې مو د افغان ډاکټرانو لوی وبریالي عملیات هم خبر وو چې 2 نشټې ماشومان بیل کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو په عراق کې د سرطان د ناروغي ل زیاتېدو خبر وو او سپورتي خبرونه هم لرو. لاسادي رډو سره وسی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 13.5 اورېدل شي. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلي ایس ایم ایسونه به اوس سره ولولو. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکي. فکر نه کوم چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمن د سولې خبرې دې مثبته نتیجه ولري. یو بل اوریدونکي لیکلي د طالبانو په منځ کې اختلافات دومره نسته لکه څنګه چې تبلیغات کیږي. عبدالمنان له روزګان څخه لیکلي دي د طالبانو په منځ کې ژور اختلافات شته، حتی په روزګان کې دغه اختلافات محسوس دي. هدایت له زابل لیکلي دي که منصور د سولې پلوي ونه کړي د افغانستان وضعیت به بیا خراب شي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، لیکلي دي چې د طالبانو د مشر پر زوی باندې په کوټه کې ډزې شوي دي. البته د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې مو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړل چې د طالبانو په وینا، البته د دوی یو مشر ملا عبدالمنان یزید خبره رد کړه چې د طالبانو د مشر پخواني مشر
ملا عمر اخوند پر زوی باندې ډزې شوې دي او یا هغه چیرته زخمي شوی او یا مړ شوی دی. رحیم الله مقدس بیا دی کی پر راست ولې سمس کې د طالبانو ورونو څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ډیر ژر حل کړي او د سولې لپاره کار وکړي. یو بل اوریدونکي عبدالمنان لغمان څخه پر راست ولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان ژر تر ژر سولې ونه کړي نور به هم د په وینا حالت بدتر شي. د ازادي راډیو خبری مجله اوري په دې خبری مجله کې وړاندې سپورتي خبرونه هم لرو خو اوس څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له تیرې شپې را په دې خوا هیواد ته د ګازو د واګونونو انتقال پیل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په لوګر ولایت کې پر څو دولتي تاسیساتو د انتحاري حملو مخه نیولې ده. افغان حکومت د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د زیانمنو شویو ملکي او نظامي کسانو له کورنیو سره مالي مرسته وکړه. پاکستان هغه کس نن اعدام کړ چې په 2004 کال کې د یو کوچني په وژلو تورن سوی و. د مدافع وکیلان وایي هغه وخت چې پر ده د قتل تور ولګېد دی 14 کلن و. تاجک چارواکي وایي د افغانستان او تاجکستان پر پوله یې د مخدره موادو د قاچاق وړونکو یوه ډله له منځه وړې ده. د تاجکستان او قرغیزستان ترمنځ پولې ته نږدې له یوې بلې خونړۍ حملې وروسته د قرغیزستان څلور وګړي په روغتون کې بستر سوي دي. دوه روسي سرتیري چې تیر کال د یوه تاجک ټکسي چلوونکي د وژلو مشکوک دي د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبې کې محکمې ته وړاندې شول. هغه روسي سیاستوالی چې تیره میاشت د اوکراین د اوډیسا سیمې د والي د مرستیالې په توګه وګمارل سوه د دې هیواد تابعیت ترلاسه کړ. او د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار ښار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي.
زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې په انټرنیټ کې نیولی شي. اوس هم سپورتي خبرونه سره اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د باسکیټبال د ملي ټیم د سلورم دور منتخبه سیالۍ د لسو ټیمونو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د باسکیټبال فدراسیون مرسیال عبدالصبور عزیزی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالۍ کې د کابل لوبغاړو په ګډون د هیواد له نهو ولایتونو څخه لوبغاړو ګډون کړی خو د بلخ د باسکیټبال ټیم د ځینو ستونزو له امله په دغو سیالۍ کې ګډون نه کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به په کابل کې یوه اونۍ دوام وکړي. د عزیزي په خبره د دغو سیالیو په پای کې د باسکیټبال د ملي ټیم لپاره 13 لوبغاړي او د باسکیټبال د ځوانانو د ټیم لپاره 14 لوبغاړي غوره کیږي. د کابل ښار د ختیځ او لویدیځ زون د رسمي پانکریشن سیالۍ پرون پای ته ورسېده. دغه فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار په دې اړه ازادي راډیو ته ویل د سلو لوبغاړو له ډلې نه 150 غوره لوبغاړي د ختیځ او لویدیځ زون د ټیمونو لپاره انتخاب شوي دي. د کابل د ختیځ او لویدیځ زون د پانکریشن سیالۍ د روژې په میاشت کې ترسره شوې وي. ښاغلی نور سیار وایي چې د کابل د منتخب ټیم سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې د هیواد په وو زونونو کې د 50 لوبغاړو په ګډون سره پیلېږي. او د ریال مادرید ټیم دوه تنه غوره لوبغاړي کریستیان رونالدو او کریم بنزما د جرمني په اودی سیالۍ کې ګډون کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د ویب سایټ د معلوماتو له مخې پرتګالي رونالدو د ملا د درد او فرانسوي لوبغاړی بنزما د پښې د درد له امله نشي کولی په دغو سیالۍ کې ګډون وکړي. خو د دغه ټیم غوره لوبغاړي هاریو اماکیکو کاسیلا ګول پیکر پی پی دفاع او ګریټ بیل په دغو سیالۍ کې ګډون کوي.
د مرزی احمد زی څخه مننه چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس په داسدي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې په دې برخه کې پاکستان ته مخه کړو. له طبیعي آفتونو سره د مبارزې لپاره د پاکستان ملي اداره وایي چې په دې وروستیو کې موسمي بارانونو او سیلاب په دې هیواد کې 143 کسان وژلي او تر 8 لکو زیات یې اغیزمن کړي دي. دوی وایي چې دغو سیلابونو تر ټولو زیات خلک په خیبر پښتونخوا کې وژلي چې شمېر 950 تنو ته رسیږي او همدارا سیلاب په دې ایالت کې ګڼ شمېر کلیو او کورونو ته زیان اړولی دی. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال زبیح الله شفق راپور لري.
له طبیعي آفتونو سره د پاکستان د ملي ادارې چارواکي وایي چې په دې هیواد کې وروستیو طوفاني بارانونو سیلاب تر ټولو زیات مالي او ځاني زیان په خیبر پښتونخوا ایالت کې اړولی او د دې ایالت لسګونه زره خلک اغیزمن کړي دي. دغه ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په پاکستان کې وروستیو موسمي بارانونو سیلاب د دې هیواد په څلورو ایالتونو او پاکستاني کشمیر کې لږ تر لږه 143 کسان وژلي او تر 8 لکو زیات یې اغیزمن کړي دي. د دغه راپور لمخې له تیر سوړ زره ایسی پر لپسې باران او سیلاب په خیبر پختونخوا کې تر ټولو زیات 950 په پنجاب ایالت کې 22 په راجستان کې لاس او په پاکستاني کشمیر کې 22 کسان وژلي او تر 2000 زیات کلی او نږدې 3000 کورونه اغیزمن کړي چې ډېر د خیبر پختونخوا کلی او کورونه دي. سګنی سیلاب تر ټولو زیات مالی او ځاني زیان د خیبر پختونخوا ایالت په لرې پرتې غرنۍ سیمې چترال کې اړولی. په دې سیمه کې سړکونه، پلونه، روغتونونه، ښوونځي او نورې دولتي او غیر دولتي ودانۍ له منځه وړي او د ښځو ماشومانو په ګډون پکې 14 کسان وژل شوي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د بلدیاتو ایالتي وزیر عنایت الله خان وایي چې د دې ایالت په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته مرستې رسولي او د چترال په ګډون په نورو اغېزمن شویو سیمو کې د بیا رغونې کارونه هم پیل کړي دي. نوموړی د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل،
چترال کې بنیادی طور ډېر تاوان او نقصان شوی دی، اریګیشن نظام هم خراب شوی دی او رابطه سړکونه او پلونه لوېدلي دي. دلته ډېره لویه تباهي شوې ده. په پېښور کې اریګیشن ډپارټمنټ فلډ ارلی وارنینګ سیستم هغه انپلیس کړی دی. دغه شان پی ڈی ایم اے ده، لوکل ګورمنټ ادارې دي، هغه بالکل تیار ولاړې دي. دا چې د کوم فلډ لیول دی هر وخت د هغې تازه ترین خبر جاري کوي. دغه شان د ټولې صوبې موږ ته علم وي او چې چېرته بلاکیټ راځي نو هغه هم ازادېږي.
له طبیع افتونو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په وینا، د پاکستان په بېلابېلو سیلاب ځپلو سیمو کې د اغېزمن شویو خلکو د مرستې لپاره 613 مرستندویه کمپونه جوړ کړي چې دغو خلکو ته پکې د لومړنیو طبي مرستو په ګډون بېلابېلې مرستې ورکول کېږي. سګنوی سیلابونو په پاکستان کې پر ځاني او مالي زیان سربېره په ګڼو سیمو کې ولاړو فصلونو ته هم سخت زیان رسولی او په بېلابېلو سیمو کې ګڼ فصلونه په بشپړه توګه له منځه وړي دي. دا یادونه ورته چې په 2010 میلادي کال کې هم دغه موسمي بارانونو له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری برخو کې سخت سیلابونه راغلي وو چې په نتیجه کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه او تر 40 میلیونه زیات بې کوره شوي وو.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو ازادي راډیو یو نوی لړۍ خپروي.
د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړ شي. همدارنګه د افغانستان په اړه نور مطالب هم درو، خو اوس په نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. لومړی به ورشو عراق ته. د عراق د کردستان د سیمې مشر مسعود بارسانی وایي چې کردان باید د سنجار شار او شاوخوا سیمو کنټرول وساتي. د ویلي دي چې د سنجار شار نیمه برخه او ځینې نورې سیمې اوس هم د داعش څخه دریځ ډلې په کنټرول کې دي. بارسانی له داعش څخه د یزیدیانو سره د بد چلند دغه چاخیستو ژمنه وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر څخه.
د عراق د خپلواکې کورد سیمې مشر پرون ویلي چې د عراق کردان باید د سنجار شار او د عراق د شمال لویدیځ سیمو کنټرول وساتي. د عراق کردان د دې سیمې د آزادولو لپاره له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره جګړه کوي. د عراق د کردستان ولسمشر مسعود بارزانی د داعش لخوا د سنجار د نیول کېدو د کلیزې پر مهال وویل، موږ تر زر کسه زیات شهیدان ورکړي چې سنجار له کردستان سره یو ځای کړو. کله چې داعش سنجار ونیوي زرګونه عراقي یزیدیان اړ سول چې غرونو ته وتښتي. بارزانی وویل، ما د کردانو له سیمه ییز حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې ځانګړې اداره جوړه کړي او زه به د عراق له حکومته غوښتنه وکړم چې سنجار د دغه ایالت مرکز کړي. سنجار د سوریه پولې ته نږدې پروت دی او د هغو درو ولایاتو د منل سوي پولې څخه د باندې دی چې د عراق د کورد اقلیت تر کنټرول لاندې دي. د 2014 کال په جون میاشت کې د داعش ډلې د لومړیو بریدونو په پایله کې په دغه سیمه کې د عراق دولتي ځواکونو سقوط وکړ او خپلې پوستې یې پرېښودې. کورد پېشمرګه ملیشو د هغو ځای ونیوي او له هغه راهیسې پېشمرګه ملیشو خپل کنټرول 40% غځولی دی. بارزانی زیاته کړه چې د سنجار نیمه برخه او شاوخوا سیمې اوس هم نه دي آزادې سوي. بارزانی دا خبرې په دوهوک ښار کې کړي. دوهوک د لویدیځ کردستان مهم ښار دی چې پکښې ګڼ شمېر یزیدیان اوسي. بارزانی وویل، موږ تر هغه وخته نه درېږو چې خپله مځکه مو له دښمن څخه نه وي اخیستې او بې ځایه سوي خلک بېرته خپلو کورو ته نه وي راغلي. بارزانی ژمنه وکړه چې له داعش څخه به د دې ډلې لخوا د یزیدیانو سره د بد چلند غچ اخلي. یزیدیان نه عرب دي او نه هم مسلمانان او یو بېسارې عقیده لري چې داعش یې مرتد ګڼي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو پر مهال زرګونو یزیدیان ووژل سول او اسیران سول. د ملګرو ملتونو لخوا د داعش دا عمل ډله ییزه وژنه وبلل سو او له همدې کبله یو څو ورځې وروسته د داعش سخت دریځ ډلې پر ضد د امریکا هوایي بمباري پیل سوې.
بیا هم د عراق مربوط یو موضوع، البته افغانستان سره هم ارتباط لري. ویل کی جغه سرتیری چې د عراق او افغانستان له جګړو څخه بیرته خپل کورونو ته ځي، د پوستکي د سرطان له خطر سره مخامخ دي. په هغه مجله کې چې د پوستکي ناروغي په اړه تحقیقاتي مطالب او روغتیایي خبرونه خپروي، په دې وروستیو کې راغلي دي چې په عراق او افغانستان کې اقلیمي شرایط د دې باعث شوي دي چې ډېر هغه سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ شي چې د متحده ایالاتو له مرکزي سیمو څخه دغو هیوادو ته ورغلي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان او عراق وچ دشتونه یوازینی دلیل نه دی چې له بهر څخه ورغلي سرتیری د پوستکي سرطان له خطر سره مخامخ کړي دي، بلکې تر ډیره دغو سرتیرو د لمر له مضر وړانګو څخه هم سم مخنیوی نه دی کړی. دا موضوع د پوستکي یوې متخصصې جنیفر پاورز په یوه تازه څېړنه کې موندلې او د پوستکي ناروغۍ په یوه تحقیقي مجله کې خبره کړې ده. پاورز وای په افغانستان او عراق کې د امریکا متحده ایالاتو د تیر لسیزې پوځي ماموریتونه او عملیات تر ډیره په استوایي جغرافیه کې سوي دي چې هلته د مورای بنفش وړانګې ډیر وي او ورسره د پوستکي سرطان خطر ډیر دی. د دغې متخصصې نظر دا دی چې د دې خطر د ډیرېدو څو نور عوامل هم سته. پاورز وایي نه یوازې د دغو سیمو او دشتونو وچ اقلیم او استوایي موقعیت ته خطر ډیر کړی، بلکې ټوله ورځ د لمر تر مستقیمو وړانګو لاندې اوسېدل د دغو وړانګو د خطرونو په اړه ناسم پوهاوی او هم د هغو کریمونو کموالی چې پوست د لمر له مستقیمو وړانګو څخه ساتي د دې ستونزې دلایل کېدای سي. پاورز او د هغې ملګرو په 212 کسانو دا څېړنه کړې ده چې د لمر له وړانګو سره مخامخ وه. د دې تحقیق 43% ګډون کوونکو ویلي چې دوی په پرله پسې ډول د محافظتي کریمونو څخه استفاده کړې، خو 80% وایي کله کله یې دغه کریمونه کارولی دي. 23% سرتیرو په دې تحقیق کې ویلي چې پوځي روزونکو دوی ته د پوستکي د سرطان خطر په اړه سم پوهاوی ورکړی و. څېړونکو دا موندلې چې 80% سرتیرو هره ورځ 3 یا تر هغه ډېر ساعتونه مخامخ خپل مرګ کې کار کړی او 23% دا ځواب ورکړی چې د ماموریت پر مهال یې لږ تر لږ یو داسې مورد درلود چې لمر یې پوستکی ورسوځولی و. څېړونکو دغه راز موندلې چې دا سرتیری له یوې بلې ستونزې سره هم مخامخ سوي چې هغه د محافظتي کریمونو تورې عینکې یا پیک لرونکې خولۍ کموالی دی چې دا ټول د لمر له مخامخ وړانګو څخه پوستکی ساتلی سي. پاورز زیاتوي د لمر وړانګو د مخنیوي وسایلو کموالی د یوې اوږدمهالې روغتیایي ستونزې معنا ورکولی سي. د څېړونکو په خبره د دې ستونزې په اړه د پوښتل سوي کسانو 80% هغه پیښې یادوي چې په تېر یوه کال کې سوي دي. ډېری پوښتل سوي کسان پوځیان ښودل سوي، خو څېړونکي وایي په راتلونکو مطالعاتو کې به له افغانستان او عراق پرته د نورو سیمو د پوځیانو بیلګې هم راواخلي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:19 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې په کابل کې ډاکټرانو دوه تنه نشتې ماشومان سره عملیات کړي دي او دواړه سره په بریالي توګه بیل کړي دي. په دې اړه تفصیل درکو. خو اوس پراشو یوې اقتصادي مسلې ته چې د افغانستان لپاره خورا اهمیت لري. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي د پروژې د رهبری پلاوی 22مه غونډه به سبا د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې جوړه شي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم ازادي راډیو ته نن وویل چې په دې ناسته کې به تر ډیره پرې خبرې وشي چې د پروژې د عملي کولو د رهبری چارې کوم کنسرسیوم ته وسپارل شي. پاکستان ویلي دي چې د روان میلادي کال تر پای پورې به د دغې پروژې عملي کار پیل شي. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د څلورو غړیو هیوادونو استازي به د اشقابات په غونډه کې د پروژې په وړاندې امنیت د کنسرسیوم په رهبری د دولتي د اعلان او په نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. د دې وزارت د پټرولیم ریاست سرپرست قطب الدین قائم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پروژې د عملی کار د پیل پاړه د کرنیټ اعلان ته وخت شته او له هغه وړاندې باید په اساسي مسایلو هوکړه وسي.
زما په نظر څون اساسي مسایل پاتې دي د داوطلبي او اعلان او انتخاب د رهبری د کنسرسیوم او بیا د امنیتي مسایلو حل چې یو ګرانتي باید وي چې د مسایل حل دي کوم مشکل نشته. په دې حساب زه مطمئن نه یم چې د دسمبر پورې د عملي کار
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې د ټاپي پروژې د ګازو د نلیکې لپاره د ځمکې کیندلو کار به د 2015 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پیل سي. بلخوا د هند صدر اعظم څه موده وړاندې ترکمنستان ته د سفر پر مهال ویلي چې د ټاپي پروژې ته د کنسرسیوم د مشخصولو کار به د روان میلادي کال د سپتامبر په لومړۍ نیټه بشپړ سي. د ټاپي پروژې تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی چې د دې تړون له مخې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو نلیکه غځول کیږي. د ټاپي پروژه د سیمې په کچه یوه ستره پروژه ده چې لس میلیارده ډالره لګښت پرې راځي او د آسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي. که چیرې د ټاپي پروژې کارونه بشپړ سي نو له مخې به یې هر کال افغانستان د ترانزیت له درکه شاوخوا 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د ټاپي پروژې په اړه خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او هغه سیمې چې یا د پروژه پکې پلي کیږي اوسمهال تر ټولو ناامنه بلل کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپي په څیر سترې اقتصادي پروژې نه یوازې دا چې د سیمې د هیوادونو او په ځانګړې توګه افغانستان لپاره اقتصادي ګټې لري بلکې د ثبات په ټینګښت کې هم ګټورې تمامېدای سي. د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي د ټاپي پروژې له پیل سره پاکستان حاضریږي چې د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر په سیمه کې د امنیت لپاره له افغان حکومت سره مرسته وکړي.
قرار بشه کې شروع شوه ای فعالیتا
کچیری د ټاپی پروژې چاره پیل شي افغان حکومت د ترانزیت حق ترلاسه کوي، امنیت ورسره ښه کیږي. فکر وکړئ ځینې وخت اقتصادي فعالیتونه په امنیت تاثیر اچوي. د دې پروژې له پیل سره هیلې پیدا کیږي چې پاکستان به سیمه ییز همکارۍ ته زړه ښه کړي.
د چارو کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د خپلو ګټو لپاره د هر څومره چې ژر کیږي په هغو سیمو کې امنیت خوندي کړي چې یا د پروژه پکې پلی کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وار ویلي و چې د ټاپي پروژې د امنیت د تامین لپاره ځانګړي تدابیر نیولي خو بلیدل شي چې امنیتي چارواکي په دې برخه کې څومره په خپلو ژمنو عمل کوي.
د ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د لغمان ولایت چارواکي وایي سږ کال به په لغمان کې د کوکنارو کښت صفر ته راښکته شي ځکه د دې ولایت خلکو د کوکنارو د نه کرلو پریکړه کړې. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د لغمان ولایت وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې ولایتي ادارې د دې ولایت د 15 ولسوالیو دینی علماو قومي مشرانو او ځوانانو سره په یو ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې سږ کال به په لغمان کې کوکنار نه کرل کیږي. نوموړي وویل والي عبدالجبار نعیمي د کوکنارو کښت د مخنیوي په خاطر یو کمیسیون هم وټاکه چې دوی به په سیمه کې د کوکنارو د کښت په اړه معلومات ولایتي ادارې سره شریکوي او هر چا چې د شوې پریکړې څخه سرغړونه کړې وي قانوني چلند به ورسره کیږي.
د دغه مسلې د تعقیب او د وروستیو پایلو د ترلاسه کولو په موخه د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې د رئیس تر ریاست لاندې یو کمیسیون هم جوړ شو چې په دغه کمیسیون کې د امنیت قمندانې ولایتي شورا استازي همدارنګ ولسوال صاحبان او د علت او فرهنګ رئیس هم ګډون لري. دغه کمیسیون دنده لري چې د دوه میاشتو په جریان کې خپل مشاهدات او گزارشات په دغه برخه کې راټول کړي او د ولایت مقام سره شریک کړي چې دا غین وروسته به د مکافاتو او مجازاتو اصل هم تطبیقیږي.
بلخوا د لغمان قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د ولسونو په خوښه شوې او خلک په خپلو سیمو کې د مضرو توکو کښت نه غواړي. دوی ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به کوکنار نه کري خو له مرکزي دولت یې غوښتنه وکړه چې په بدیل کې ورته پرمختیایي پروژې منظوري کړي او ځوانان په دندو وګماري.
البته اوس د قومي سپینګرو په هغه باندې دا محوه کیږي او له منځه وړل کیږي او آینده به انشاءالله صفر لاندېږي او نه به کرل کیږي. نو البته د غونډې برخوالو لپاره د دولت نه او نور د خارجي موسساتو لخوا نه غوښتنه یې دا ده لغمان دپاره او کافی پروژې هغه کې ځکه زموږ ټول ځوانان بېروزګار دي او د لغمان ولس خلک ډېر غریب او فقر غربت کې ژوند کوي. څوک د ځوانانو په حساب چې دا ځوانان په کار شي د نشې توکو نه خلاص شي او نشې کارونه دا پټ پرېږدي دا شیانو چې دوی نه موږ غواړو خواهش یې کوو هیلت یې کوو او انشاءالله چې دا هوټ یوازې د لغمان ټول قشرونو ما مخکې ورته وویلې ټولو پکې برخه اخیستله اخیستې ده او ټولو په صداقت او ایمانداري باندې دا کار کړی.
د سیمې د خلکو په خبره تیر کال د لغمان په هغو ناامنو سیمو کې چې د دولت وسلوال مخالفین پکې فعاله وو د کوکنارو کښت ترسره شوی و خو دا ځل د لغمان ولسونو ولایتي ادارې ته ډاډ ورکړی چې دوی به په ناامنو سیمو کې هم د کوکنارو د کښت مخه نیسي. د لغمان ولسونو داسې مهال د کوکنارو د نه کرلو ژمنه وکړه چې شاوخوا دوه میاشتې د دې بوټي کښته پاتې دي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د خوارځواکۍ یا سوی تغذیې د کمولو لپاره هڅه کوي چې د وچو شیدو په وارداتو بندیز ولګي شي. د دې وزارت چارواکي که څه هم د تیرو کلونو په نسبت د سوی تغذیې له امله د ماشومانو د مړینې کچه کمه یادوي، خو وایي چې لا هم په هرو زرو ماشومانو کې اووه نوي یې د ناسمې تغذیې له امله مري. په همدې حال کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ماشومانو ته د مور د شیدو په ورکړې ټینګار کوي او وایي دغه کار د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی. د دې وزارت چارواکو د سهشنبې په ورځ په کابل کې د مور په شیدو د تغذیې نړیواله اونۍ ولمانځله او ټینګار یې وکړ که ماشوم تر 2 کلونو د مور شیدې وروي، د ډیرو ناروغیو په وړاندې بدن مقاومت کوي. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي له همدې امله په پلان کې لري چې د وچو شیدو په خرڅلاو بندیز ولګیږي او میندې د خپلو شیدو اهمیت تا متوجه کړي.
وزارت ساتومه مصمم است
د امیر اختیار وزارت تصمیم لري چې د پودری شیدو د کوم چیز سخ مخالف يم او نړیوال سیاست هم دا د افغانستان تواریدات بشپړمنه وګرځوي. موږ هیڅ وخت د دې طرفدار نه یو چې مصنوعي شیدې د خدای تحفه ځای ونیسي. له همدې امله زموږ پالیسی دا ده چې هغه بند کړو.
د افغانستان ممنوع قرار میتیم.
نوموړی وایي هغه ماشومان چې تر 2 کلونو پورې د مور شیدې خوري د ناروغیو په وړاندې تر ټولو ډیر مقاومت لري او دغه کار د مړینې چا 15% کموي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر میندې د خپلې روغتیا د غلط تعبیر، ځینې نورې د بوختیا او ځینې هم د بېلابېلو نورو دلیلونو له امله غوره ګڼي چې ماشومان یې په پوډري او بازاري شیدو لوی شي. د عامې روغتیا وزارت وایي د دې لپاره چې میندې په ټولو وختونو کې خپل دې مسؤلیت ته متوجه شي، سږ کال دا اونۍ د دې شعار سره نمانځي چې میندې د کار په دوران کې ماشومانو ته د شیدو ورکولو حق لري. له دې سره د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د چارو څانګه وایي چې د عامه پوهه وی هڅې ډېرې شوې او دې کار د خوارځواکۍ او د نه تغذیې له امله د ماشومانو مړینه کمه کړې ده. د دې ادارې سرپرست محمد همایون لودین ازادي راډیو ته وویل د مور شیدو څخه د تغذیې له امله د مړینې کچه په هرو زرو ماشومانو کې د 2.55 څخه 9 تنو ته راکته شوې ده.
د مور په شیدو تغذیه چې په لومړي ساعت شروع کیږي 9% لوړه شوې ده چې دې په دواړو حالت باندې تاثیر کړی، هم مړینه راکمه کړې ده، هم د سوی تغذیه کچه راکمه کړې ده چې 8% نه 10% تقریبا کما شوې ده چې دا مستقیما نه یوازې چې په مړی باندې تاثیر کړي بلکې په ډیرو ناروغیو په کچه باندې هم تاثیر غورځولی.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په دغه هیواد کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان لومړنۍ تغذیه ته اړتیا لري. د دې ادارې استازي په یاده غونډه کې وویل چې افغان حکومت ته پکار ده چې د دې ستونزې د حل لپاره اساسي پالیسي جوړه کړي چې دوی به یې همکار وي. په همدې حال کې روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي چې د لومړنیو ساعتونو څخه بیا تر 6 میاشتو او له هغې وروسته بیا تر 2 کلونو پورې ماشوم ته د مور د شیدو څخه تغذیه خورا مهمه ده. دوی وایي د مور شیدو په اهمیت د پوهاوی لپاره باید میندو ته د پوهاوی زمینې ډېرې شي، په روغتونونو کې ډاکټرانو او لرې پرتو سیمو کې قابلو ته مسؤلیت ورکړل شي چې دا موضوع میندو ته روښانه کړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه ماموران چې ماشومان لري کولی شي په دفترونو کې خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي. دغه وزارت میندې هڅوي چې د ښه صحت لپاره ماشومانو ته خپلې شیدې ورکړي. بیا هم د روغتیا په اړه یو مطلب لرو. د لومړي ځل لپاره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي پیدا شوي ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتي وو په بریالیتوب یو له بله جلا کړي. د دې ماشومانو عملیات په کابل کې وشو. ډاکټرانو د دې ماشومانو د روغتیا په اړه ډاډ ورکړی او ویلي دي چې تر اوسه د افغانستان په کچه د داسې عملیاتو ساری نه دی لیدل شوی. یوسف خان ستران له کابل راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې تل د روغتیایي خدماتو په معیار ټیټ کیفیت او روغتیایي امکاناتو انتقادونه کیږي، خو له دې سره سره افغان ډاکټران وتوانېدل چې 2 نوي زیږول شوي سریخ ماشومان سره جلا کړي. دا ماشومان چې د نس په برخه کې سره نښتې وو په دې وروستیو کې په بدخشان ولایت کې دنیا ته راغلي او عملیات یې په کابل کې د فرانسې د طبي انسټیټیوټ د عمومي جراحۍ په څانګه کې ترسره شوي. ډاکټر جلیل وردک چې د همدې ماشومانو عملیات یې کړي خبریالانو ته وویل چې د ماشومانو د جلا کېدو عملیات پیچلي او بېساري وو. دا ماشومان د ګیډې په برخه کې یو له بل سره خښ وو. وروسته له دې چې دا موږ عملیاتو ته چمتو کړو، دا مو وموندل چې د وړو کولمو اخرانۍ برخه د غټو کولمو سره بشپړ یو ځای وه. هغه څه چې زموږ لپاره ډېر سخت وو د وریدي او شریاني رګونو او سیستم بېلول وو چې یو له بل سره نږدې وو. د دوو سره سریخ ماشومانو مور او پلار لومړی فکر کاوه چې پیدا شوي ماشومان هلکان دي او پر دوی یې تابش او رامش نمونه ایښې وو، خو له جلا کېدو وروسته معلومه شوه چې نجونې دي او اوس یې نومونه صدیقه او عائشه شول. د دې ماشومانو مالج ډاکټر جلیل وردګ وایي چې د ماشومانو روغتیایي حالت اوس د ډاډ وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د سردار محمد داود خان په روغتون کې افغان ډاکټرانو دوه ځوانان چې له موره معلول پیدا شوي وو عملیات کړل او هغوی یې دې ته چمتو کړل چې تګ وکړي. څه موده وړاندې په فراه کې هم دوه داسې ماشومان دنیا ته راغلي وو چې د سر په برخه کې سره سریخ وو. په همدې حال کې د نوو جلا شوو ماشومانو عائشې او صدیقې پلار له عملیاتو وروسته ازادي راډیو ته وویل فکر یې نه کوو چې دا ماشومان به ژوندي پاتې شي. موږ فکر کوو چې دا ژوندي نه پاتې کیږي. موږ ځکه عملیاتو ته اجازه ورکړه چې دوی یو له بل څخه بیل شي. د هغې د ژوندي پاتې کېدو هیله مو نه وه. خدای پاک له موږ سره مرسته وکړه او ډاکټران د دې سبب شو چې دوی سره جدا کړي چې اوس ژوندي هم دي. عام خلک هم د دې عملیاتو له بریالي کېدو خوښ دي. وایي که افغان ډاکټرانو ته زمینې برابرې شي کولی شي وړتیاوې وښيي. دوی په دې باور دي که په هېواد کې معیاري روغتیایي خدمات وستایل شي او د روغتونونو تجهیز ته پاملرنه وشي تر ډېره به د نورو هېوادونو له تګ څخه افغان وګړي بچ شي.
دا ازادي راډیو د دې یو ساعت خبري مجلې وروستیو ته رسېدلی یو. په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا کار پریښود او د طالبانو یو مشر عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي. عبدالمنان نیازی دا اوازې رد کړې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر زوی په کوټه کې ویشتل شوی دی او یا پر هغه حمله شوې ده. په دې خبري مجله کې مو په اقتصادي موضوعاتو کې مهم دا خبر درلود چې د ترکمنستان په مرکز کې د ټاپي د ګازو د پروژې په اړه ټاکل شوی چې سبا غونډه وشي. زحمت شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. له همدې سندري سره د ازادي راډیو دغه خبري مجله سر ته رسیږي. په پوره ساعت تازه خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي.
زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے زمجنون تمی جنونیے زمغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چنشے بکی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چنشے بکی مستی جی دادا گومی نغمے شنگے شاباز پکی نصیب دادا گومی نغمے شنگے شاباز پکی نصیب زلکو می فنا تشتم جام تمی آغازه دادا گرومی پیاله بنده چه نشه بکی مستیده دادا گرومی پیاله بنده چه نشه بکی مستیده دادا گرومی نغمه شنده چه جواز بکی نتیده دادا گرومی نغمه شنده چه جواز بکی نتیده